واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی په د دې سات خبرونه
واره السلام علیکم زنذران لایڅ زیم تاسو خبرونه وری دوه طالب چارواکو او دوه افغان ډیپلوماټانو امریکا غک ته ویلي چې د طالبانو حکومت په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او د پاکستان د لوی خارونو کې کونسلګری ته خپل ډیپلوماټان معرفي کړي او هغوی دندې پیل کړي دي امریکا غک هغه مکتوب ترلاسه کړی دی چې طالبانو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته استولې او نوې ډیپلوماټان ورپېژندل شوې دي په هم دې حال کې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور علي خان امریکا غک ته تایید کړی چې طالبانو د کسانو ته د پاکستان ویزه ورکړې دي هغه د واتس اپ پیغام لري امریکا غک ته ویلي دا ویزه د کونسل د کارونو او د بشري مرستو لپاره افغانستان ته د راتلونکو پاکستانیانو د ویزو د اسانتیا لپاره صادره شوې دي هغه وایي چې دا د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی یو طالب چارواکي د نوم نه خولو په شرط امریکا غک ته ویلي سردار محمد شکیب چې په موسا فرهاد هم مشهور دی په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د لومړي سیکرټر په توګه معرفي شوی دی دغه طالب چارواکي ویلي دي چې سردار محمد شکیب په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ پر ریاست کې کار کوي او ویل کېږي چې هغه مهال د کاری محمد یوسف په نوم د طالبانو ویاند هم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار په تازه رپورت کې ویلي چې د افغانستان سره د متحده ایالاتو د مرستو راتلونکي معلومه نه ده د رپورت چې د امریکا کانګرس ته چمتو شوی په کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روان کال د سپتمبر د میاشتې په 19مه سیګار ته ویلي چې متحده ایالات طالبانو او یا د افغانستان د حکومت هیڅ یوې برخې ته مرستې نه ورکوي د امریکا د مرستو د بندیدو ترڅنګ په بهر کې د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 10 میلیارد شتمنۍ چې ډېره برخه په متحده ایالاتو کې ده کنګل شوې د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې د دې شتمنۍ د خلاصېدو لپاره هیڅ پلان نشته خو د سیګار پر رپورت کې ویل شوی چې د امریکا د خزانه وزارت د سپتمبر د میاشتې په 23مه دوه عمومي جوازونه صادر کړل او افغانستان ته د مرستو رسولو اجازه ورکړه د متحده ایالاتو د حکومت په لومړنی جواز لیک کې ویل شوی چې غیر حکومتي ادارې او د ملګرو ملتونو په ګډون ځانګړي موسسې په طالبانو د لیږدلو بندیزونو سره سره کولای شي د افغانستان د ولس سره د بشري مرستو په خاطر د طالبانو سره کار او همکاري وکړي یو امریکایي جنرال خبرداري ورکړی د چین یوازې وخت په کار دی چې د امریکا لوړ نظامي ځای ونیسي هغه د واشنگتن او متحدینو غوښتنې چې د بیجینګ په وړاندې د مقابله لپاره خپلې هڅې ډېرې کړي د امریکا د لوی درستیز مستیال جنرال جان هایټن ویلي دی چې د چین د اردو ګړندې پرمختګ د حیرانتیا وړ دی ښاغلی هایټن د پنځشنبه په ورځ د امریکا غږ د خبريال دی سوال په جواب کې ویل د هغوی چینی نظامیانو د حرکت صورت او کوم مسیر چې هغوی په مخ کې ویلې په د تغییر لپاره کوم کار ونی شي د امریکا او روسیې څخه به مخکې شي هغه زیاته کړه مو باید یو کار وکړو دغه امریکایي جنرال خبرداري چې ټاکل شوې دی او میاش وروسته تکاو چې وروسته له هغه ورکړل شو چې امریکایي پوځیانو په علني ډول تایید کړ چې چین د روان میلادي کال په جولای کې د یو میزایل ازموینه کړې ده چې صورت د غغل صورت نه 15 برابر زیات دی د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی د چهارشنبه په ورځ بلومبرګ ټلویزیون ته ویل چې د چین له خوا د دغو مزایلو ازمیخ ډیر د اندېښنې وړ دی خو هغه د غږ له صورت څخه د دغه ګړندې مزایل د توانایي په اړه سونه ویل په ایتوپیا کې صحیح چارواکو د پنځشنبه په ورځ اکتوبر 28مه امریکا غږ ته ویلي دي چې د ټیګری سیمې په مرکز مکله کې د ایتوپیایي پوځیانو په هوایي برید کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او 24 نور زخمیان دي د رپورټونو له مخې د تیر یوې اونۍ راهیسې په ټیګری کې د ایتوپیا د هوایي ځواکونو په برید کې ټول 12 تنه وژل شوي او 55 نور ټپیان شوي دي ایتوپیایي پوځیانو د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي هغوی د ازادي غوښتونکو ټیګری ځواکونو د تجهیزاتو د ساتلو یوه سیمه په نښه کړې ده خو شاهدانو د ټیګری په مرکز مکله کې امریکا غږ ته ویلي چې په دې بریدونو کې چې د سهار 5 بجو وشول دا ستوګنی یو سیمه په نخښه شوې ده د اني شاهدانو په وینا د یادې پیښې ټپیان نږدې روغتونونو ته انتقال شوې دي ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې د میلیونونو کسانو دپاره د خیریه مرستو رسولو دپاره پوره نقد پیسې نشي انتقالولی. د ملګرو ملتونو یو جګ پوړي چارواکي د رویټرز خبرې ایجنسی ته د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي چې د افغانستان د اقتصادي سکوت د مخنیوي لپاره سیاسي حل لارو ته ضرورت دی. د ملګرو ملتونو اشاره ښایي د بندیزونو لرې کېدو ته وي چې د مخې به یې حکومتونه او ادارې په بهر کې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ خلاصې کړي. د ټولنیزو رسنیو مشهوري کمپنۍ فیسبوک مشر مارک زکربرګ وایي چې پریکړه یې کړې ده د خپلې کمپنۍ فیسبوک نوم په میټا بدل کړي. مارک زکربرګ وایي دا نوم به یوازې د کمپنۍ تر نوم پورې محدود وي او له دې سره د دوی په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، انسټاګرام او میسنجر باندې کوم اغیز نه پریوزي. او پاکستان د کرکټ په شل اوورز نړیوال جام کې افغانستان ته ماته ورکړه. دا لوبه په دوبۍ کې وه. افغانستان د پچی لګټلو وروسته لومړی منډو کولو پریکړه وکړه. افغانستان په شلو اوورونو کې پاکستان ته د 138 منډو هدف ورکو چې پاکستان په 19 اوورونو کې پوره کړو او لوبه یې وګټله. پاکستان ته په 2 اوورونو کې 40 منډې پکار وې. د پاکستان لوبغاړي آصف علي په افغان لوبغاړي کریم جنت باندې 40 شپږیزه ووهلې او لوبه یې وګټله. دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. د مهاجرت نړیواله اداره آی او ایم وای سش کال تر اوسه له بهرنیو هیوادونو څخه ل 1 میلیون زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. دا اداره وایي د دې شمیر تر څنګ سش کال شاوخوا د 650,000 څخه زیات نور افغانان د نن په هیواد کې د خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي. د مهاجرونو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي ستنیدونکو افغانانو سره د مرستې لپاره یو سروې پیل کړی ده. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری په دې رپورټ کې واوري.
د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې افغانستان ته پروان 2020 میلادي کال کې له بهرنیو هیوادو د ستنو شوو افغان کډوالو شمیر له 1 میلیون څخه اوښتی دی. او اوس د هغو افغان کډوالو شمیر چې په بهرنیو هیوادو کې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لرل او په روان میلادي کال کې خپل وطن ته ستانه شوي 1 میلیون او څه باندې 14,000 ته رسېدلی دی. IOM وایي اکثریت د دغو ستنو شوو افغانانو له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. همداشان د دې ادارې د وینا له مخې د روان میلادي کال د پیل څخه د اکتوبر د میاشتې پورې 650,000 او 800 افغانان د جګړو او طبي پیښو له امله دنه په هیواد کې خپل سیمو پرېښودو ته اړ شوي. د طالبان د اسلامي امارت د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د کابل ولایت رئیس کاری عبدالمجید وایي چې د مرستندویو موسسو په ملاتړ هڅه کوي چې بې ځای شوي کورنۍ خپل سیمو ته په ستنولو او هم له بهر څخه ستنه شوو کډوالو سره مرستې وکړي. کاری عبدالمجید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ستنه شوو افغانانو د کشمیر د معلوماتو لپاره د نړیوالو ادارو په مرسته ای سروې پیل کړی ده.
کوم مهاجرین چې نور نوی راځي موږ غوښتل لپاره موسسات سره رابطه کړي او د جوګان موسسات موږ ټاکلی دي هغه په خپل نوبت سره سروې کیږي. ټول مستحقین ان شاء الله لازم مرست په نظر کې دي چې سره وشت تقریبا سروې لمخه ته وو سپوري چې ولسم سوا کورانه د خو بجاسه او چې نوی راغلي هغه سروې کړی دي خو زیات دي کورانه زیات شي وي نو موږ هم سروې اوس په لنم جریان لري هغه سره لازم بزینو نقدی د کور کرایه او د سنګدی پیسې ورکړل سي ودی او ځینو ته البسه او خوراکي مواد هم موږ ورکړي.
د ماجرینو سړيونکو چارو وزارت دغه چارواکي د جمعې په ورځ کابل کې د ترکیه د سفارت د برسل بتور بچا کا سره یوځي وسو بي وزلو کورنیو ته د ترکیه د سوداګرو او غیر حکومتي موسو د خوراکي توکو برسي ویشلي ویل چې هڅه کوي هغه کورنۍ چې غواړي په خپل خواخه خپل سي متلاړي شي وسره د ترانسپورت د مصرف په برخه کې برسته وکړي. د ترکیه د سفارت برسل ویل چې پر ترکی کې به هم افغانان سره بشری مرستې دوام ورکړي.
ترک دولت قزلای وسیلسیله
باتور بچاکر ویل چې ترکی دولت په تیرو وګدو کلونو کې له افغانان سره بشری مرستې کړي. په روسیو کې د بشری داورید په وړاندې په مرستو کې خوراکي توکي درمل او د ارتیاول نورو توکو مرستې زیاتې شوې. د ترکی دولت لخوا د مرستو سربیره د ترکی د غیر دولتي موسسو لخوا چمتو شوې مرستې داخې چې ترکان او افغانان یو بل سره په زړه کې دي اړیکې لري. په دغه برسو کې وریجی، غوړی، چای او بوره شامل وو. د تنو د برسو ترلاسه کولو پر مهال ویل چې د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په ډیرې بې وزدۍ کې ورځې شپې تیریږي.
ولا تیریږي نو بس په سختۍ تیریږي. بس وہ کل تو خیرات رہا کہ پاکستان کو کلب نان بھائی سر ڈوڑے رہا تھا اور پاکستان دیر مشکلات
کومک تیرا کل جن دے دگا جن دا چاہ دیا خبر ہے خدا تھا معلومات روزگار کھانے ڈانڈے والا شوکوں ساڑھا تھا ادھر سر وہ
د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال ادارې ډبلیو ای پی د یو روسي راپور له مخې په افغانستان کې خوراکي توکو ته داړو افغانانو شمیر کې ډېر زیاتوالی راغلی. دا اداره وایي چې د نوامبر په میاشت کې چې برکېدو ته دوه ورځې پاتې دویش میلیون څخه زیات افغانان به په عاجل ډول خوراکي توکو ته اړتیا ولري. دغې ادارې د نړیوال ټولنې څخه غوښتي چې ملګرو ملتونو سره دې د ژمنه شوو پیسو مرسته وکړي تر څو دغو افغانانو ته په راروان ژمي کې خوراکي توکي برابر کړي.
دا امریکا غږ دا آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. دا امریکا غږ دا آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د اگست په میاشت کې د افغانستان څخه د امریکا د وتلو د بهیر د بشپړې ارزیابۍ امر یې کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی استازی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د طالبانو د نظامی بریا لوی دلیلونه تر ډیره د جمهور رئیس غنی لجاجت، د افغان مشرانو خودخواهی او د جګړې لپاره د افغان پوځیانو د ارادې نشټوالی وباله. د خبر نور جزئیات زموږ له همکار وحید فیض څخه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن امر کړی چې د اگست په میاشت کې د تخلی او انتقال پروسه دی له سره وارزول شي. خاغلی بلینکن د بهرنیو چارو وزارت په انسټیټیوټ کې وی غونډه ویلي مانی چې د اگست په میاشت کې د افغانستان څخه د انتقال بهیر کې ستونزې وي، خو دوی اوس دغه بهیر له سره ارزوي.
We learned a lot in a short period of time.
موږ په کومه موده کې زیات څه زده کړل؟ په سخت مزده کړل. موږ په عمل کې زده کړل. موږ له خپل ځان، افغان شریکانو، متحدینو او د بهرنیو چارو وزارت راتلونکو کارکونکو څخه منندوی یو چې کیدای شي یو ورځ له ورته ستونزې سره مخامخ شي تر څو هغه څه مو چې زده کړی پرې عمل وکړي.
بلخوا د افغانستان د سول لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاد زلمی خلیزاد وایي د ولسمشر غنی لجاجت او د افغان مشرانو خودخواهی د نظام د ړنګیدو لامل شول. خلیزاده ترګندونې په واشنگتن کې د نړیوال سول لپاره د کارنګي مرکز سره په آنلاین خبرو کې کړي.
We were all surprised by the intransigence frankly of the president Ghani.
لدی سره چې غنی له درغلیو په ډکو ټاکنو کې بیا ټاکل شوی وو او ډیرو کم افغانانو پکې ګډون کړی وو. کوم ټول د جمهور رئیس غنی په نه همغږي چې د خپلې کاري دورې تر پای ته رسیدو پورې په پاتې کې دوه ټینګار کوو حیران کړی وو.
د خلیزاد د مرکې په خبرګون کې د افغانستان د مخکنی ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په ټویټر سخت خبرګون ښودلی دی.
ظاهرا خلیزاد د دې چال معمار وو. له ستراتیژیک پلاوی جمهوریت سره د قربانی د وزیر په توګه چلند وکړ او طرز په کېدو پورې څارنه وکړه. هغه ټوله کیسه په اسانه تعریفوي او ملامتي په نورو اچوي. دا مرکه د دې ماتې بوی نه پاکوي.
د طالبانو د واکمن کېدو سره سم پر افغانستان بهرنی مرستې بند شوي او هیواد د اقتصادي سقوط په درشل کې دی. برتانیا وایي ملګرو ملتونو سره ګډ کار پیل کړی چې افغانان ته په دې سختو شرایطو کې مرستې ورسوي.
موږ باید هر هغه څه وکړو چې پر افغانانو د طالبانو د تسلط عواقب را کم کړو. نو څه چې موږ کړي او لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دا دي چې د سږ کال لپاره مو شوې ژمنه دوه برابره کړله چې کچه یې 268 میلیون پاونډو ته ورسوله. موږ د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو مرسته کوونکو ادارو سره کار کوو تر څو افغانانو ته مرستې ورسوو.
مرستندویو ادارو نن په کابل کې یو سل دیش بې ځای شوې کورنیو ته اساسي مواد وویشل.
موږ هڅه کوو چې د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه کافي شیان راوړو. ځینې وختونه موږ وینو چې افغانستان سره پر پوله په ګڼو ځایونو کې خنډونه رامنځته کېږي. موږ افغانستان ته د مرستو رسولو ته اړتیا لرو.
یعنی که کمک شته بخش مردم بسیار کلان گپس دیگه فهمی رکی میکنه دایی بود مردم کلایی فهمی خراب و خسته است کار نیست بار نیست فهمی دی مردم پریشان ماجر.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د افغانستان د اقتصاد د ممکنه پاشل کېدو خبرداری ورکړی او ویلي دی چې تر بلې میاشتې به د دغه هیواد نیمایي نفوس د خوړو د کموالي له ګواښ سره مخامخ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په منځنیو سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډې څپې 15.15 باندې واورئ.
قدرمن اوریدونکو د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې د افغان خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي او ګواښونو له ډیرشو زیاتې پیښې ثبت کړې دي. دغه اتحادیه وایي د دغو پیښو 90% د طالبانو لخوا ترسره شوي دي. نور تفصیل په راپورټ کې واورئ.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې د رسنیو د برخې مسؤول مسرور لطفي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د دوی لخوا په ثبت شویو پیښو کې 40% فزیکي وهل ډبول او 40% د تاوتریخوالي ګواښونه جوړوي.
له 40% زیاتې قضیې د وهلو او نورو فزیکي تهدیدونو دي او نږدې 40% هم د شفاهي تهدیدونو، 40% په کابل او 80% نورې د هیواد په ولایتونو کې رامنځته شوي دي.
کاغلی لطفی ویل سب چویو پیخو ډیری د سپتمبر او اکتوبر په میاشت کې په ولایتونو کې رامنځته شوي دي او یوازې 40% په کابل کې پیخي شوي دي. هغه زیاته کړه چې د تاوتریخوالي 90% کې پیخي د طالبانو لخوا او 10% کې د نورو ناپیژندل شویو کسانو لخوا د خبریالانو په وړاندې ترسره شوي دي. ښاغلی لطفی وویل چې په دې ټولو پیښو کې یو خبریال وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
زموږ د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې یو خبریال د ناپیژاند کسانو لخوا وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال د اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته ویلي چې دوی د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي له پیښو خبر دي او په دې برخه کې په څېړنو بوخت دي چې عاملین یې پیدا کړي او جزا ورکړي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکه او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
قدر مون اوریدونکو، د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ پخوانی وزیر نامتو شاعر او د افغانستان د ملي سرود لیکوال عبدالباری جهانی طالبانو ته مشوره ورکړې چې کولس مو خوابدی او ناراض کړي واقعبنی به مو سقوط وکړي. ښاغلی جهانی د برښنا عمرخیلی سره په اسکایپ باندې مرکه کړي او ویلي چې 15 کال مخکې هم د طالبانو مشر مولا محمد عمر ته ویلي و چې د ولس په زور راغلی یاست او د ولس په زور به وپرځي. ښاغلی جهانی دې پښتنې ته چې د افغانستان د نظام په سقوط کې د چا ونډه و داسې وویل:
ایمان نن څه نسم ویلی په دې خاطر چې دا ټول لوبه زما د پاره پردی معلومیږي، دا جنگ پردی او سوله پردی ده او دا کلونه کلونه کیږي چې همدغه د پردی رول دی. نو که زه اوس وایم چې دا طالبان او امریکا ته شکست ورکړي، زه په خپل پر دې خبره باندې باور نه لرم، په دې خاطر چې د اگست اتمی څخه تر 15 پورې د ټول افغانستان سقوط په اوو ورځو کې زما د پاره یو ډول غیر ممکن یا غیر محتمل کار ښکاري.
طالبان خپل برای د اشغال څخه ازادي تعریفوي او پروند مولا عمر زوی مولا یعقوب ویلي چې نور د هیڅ چا سره دښمنی نه لري. فکر کوي غرب او امریکا او گاونډیان د طالبانو سره کار وشي کړای؟
تر اوسه پورې خدای سمال میر چې کار نشي وسره کولای. هغه څه چې غرب یې غواړي هغه دوی نه ورکی، هغه څه چې دوی ورکوي هغه غربیان نشي قبولولای. تر دا اوسه پورې خدای سمال مسوي د دوی د سبانې دوی میاشتې کیږي چې تر اوسه پورې حتی پاکستان هم په رسمیت نه دی پیژندلی او غرب لا هاخوا ته پرېږده. نو وروسته به وکتل شي چې دوی غربیانو ته څه امتیاز ورکوي او غربي هیوادونه دوی په کومو شرایطو باندې مني. دغه ګړی خو داسې معلومیږي چې وبیا نه پیژني.
کچېرې طالبان لکه دا اوس مهال په افغانستان کې حاکم پاتې شي، په اوږدې مودې کې به د افغانستان په سیاسي او فرهنګي برخه باندې څه اغیزې وي؟
په دغه شکل چې اوس دی خو زه چې ورته ګورم که ډېر پاتې شي اغیزې به یې حتما منفی وي. او د مثال په ډول دغه د دوی د عالي تحصیلاتو وزیر دی دا هغه دغه یو خبر چې سړی واوري چې وای دا شل کال تعلیم چې په افغانستان کې سوی وو هغه په درد نه خوري. دا خبرې څخه معلومیږي چې دوی د افغانستان تعلیمي مؤسسو ته او یا هغه په اصطلاح لاسته راوړلو ته په کومه سترګه ګوري. د بلې خوا کلتوري برخه چې راواخلو هغه موږ ګورو چې له بده مرغه په دغه شل پنځه کاله کې چې څوک باسواده شوی وه هغه یا وتلی دي او یا ټول د وتلو تلاش کوي. که دغه اوس د سرحدونه خلاص شي زه ګومان کوم چې په یوه میاشت کې به تر یو میلیون کسانو پورې ووځي چې زیاتره یې تعلیم یافته خلک دي.
تاسو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر وی، طالبانو ته مو څه مشوره ده چې په کومو اساسي شیانو باید کار ونه لري او بدلون پکې را نه ولي؟
زما مشوره هغو ته دا ده چې لومړی خو په هر وسیله چې دوی قدرت ته رسېدلي دي که دوی پر اولس باندې تکیه ونه کړي، دوی اولس خوابدي کړي، د دوی څخه اولس ناراضه وي، دوی دغه سکوت کوي. لکه ما پنځه بشپړ کاله مخکې ملا احمد عمر ته مخامخ هم دغه وویل چې تاسو د اولس په زور راغلي یاست او بېرته د اولس په زور باندې تاسو د منځ ځای کسای څخه اولس ناراضه اوسېږي. مثلا په دا اوس وختونو کې دوی دا ټول شیان پرېښي دي، موسیقي ته املا تړلې ده چې موسیقي ناروا ده، موسیقي باید په ودونو کې ونه غول شي. سړی به یې باندې نه پوهېږي. دوی خو اسلامي امارت دي، صحیح خبره ده چې دوی باید شریعت وچلی، دوی باید اسلامي قوانینو سره سم رفتار وکړي. خو موسیقي داسې یو شی ده چې هغه په اسلام کې ناروا نه ده.
د افغانستان اوسنی ملي سرود تاسو لیکلی و، شاعر تاسو وایي اوس چې وینه طالبان یې نه غږوي، فکر کوئ طالبان د دې سرود سره موافق نه دي او که هیڅ ډول سرود نه مني په زړه مو څه تیریږي؟
نو دوی خو سرود ځکه نه مني چې دوی خو د موسیقي سره حساسیت لري او په هغه سرود کې موسیقي ده، نور خو نو په هغه سرود کې داسې کلمه نشته چې هغه د اسلام سره مغایرت ولري. هغه ټوله د ملي وحدت سرود دي. دا چې دوی نه ژغي، دوی خو هغه بیرغم لري کړی دي، دوی چې بیرغ نه مني طبیعي خبره ده، سرود نه مني، اساسي قانون نه مني طبیعي خبره ده چې سبب بانک نوټونه هم نه وي کوي. نو دوی خو هیڅ نه مني، سرود ولي ومني؟
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ، ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په نو سپو خبريږي. په منځنی صفه 1.29.0، په لنډو صفو 1.15.05.0 او 902 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د کیوبا دیموکراسي پلوه فعالانو ژمنه وکړه چې د حکومت د سختو ځپلو باوجود خپل ټاپو وزمه هیواد له ظلم نه آزادوي. د جولای د میاشتې په 12مه نیټه په زرګونو کیوبایان د خپل ټول هیواد د لسګونو ښارونو او ښارګوټو لارو کوڅو ته راووتل چې په سوله ییزه توګه د خپلو بشري حقوقو او اساسي ازادیو لپاره د درناوی غوښتنه کوله. د کیوبا امنیتي قواو په ځواب کې د احتجاج کوونکو مخه په زور ونیوله. مازه د دې لپاره سلګونه مظاهرچیان بندیان کړل چې خپل د بیان له ازادۍ او په سوله ییزه طریقې د غونډو د جوړولو له حقوقو نه کار اخیسته. مظاهرچیان او د بشري حقوقو مدافعین د عادلانه محاکمې په نه موجودیت کې محکوم کړل شول. د مثال په ډول د بشري حقوقو ډلې کوبالکس ویل د سپتمبر د میاشتې پورې د بندي کولو 1,000 راپورټونه ورکړل شوي دي او ګومان کېږي د دوی نیمایي لا تر اوسه بندیان دي. په دوی کې څه باندې 12 نابالغه ماشومان هم دي. راپورټونه وایي په ځینو یې جسمي تیری هم شوی دی په داسې حال کې چې د رژیم په توقیف کې وو. نور بندیان منځوي ساتل شوي یا ور باندې رسمي تورونه نه دي لګول شوي په داسې حال کې چې د نورو لپاره د کیوبا حکومت اضافي بند غواړي. موده یې له شپږو نه تر 12 کالو پورې رسیږي. دغه موده مازه د دې لپاره ده چې په دغو سوله ییزو مظاهرو کې برخه اخیستې ده. د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن په وینا کې له ملګرو ملتونو نه غوښتنه کوي چې د کیوبا په موضوع باندې غور وکړي، په جهانی ضرورت باندې ټینګار وکړ چې د ټولو خلکو بشري حقوقو احترام دی وشي. د زیاته کړه دا مهمه ده چې بین المللي ټولنه د فشار او د کیوبا د مظاهراتیانو د دستجمعي بندې کېدلو په خلاف اواز پورته کړي، د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه دې وکړي چې په غیر عادلانه توګه په کیوبا کې بندیان شوي دي او د کیوبا د خلکو د غوښتنې ملاتړ دې وکړي چې د خپل راتلونکي پریکړه وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د یو غړي په حیث د کیوبا له حکومت نه وغوښتل د کیوبا د خلکو د بشري حقوقو او اساسي ازادیو چې د بشري حقوقو په جهاني اعلامیه کې راغلي دي احترام وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه د کیوبا خلک د یو چانس مستحق دی چې بې له تاوتریخوالي او بندې کېدو له ویرې نه له خپلو حقوقو نه کار واخلي او د خپلې هیلې آواز پورته کړي. امریکا به د کیوبا د خلکو ملاتړ ته دوام ورکوي او له بشري حقوقو نه د کیوبا د حکومت د سرغړونو لپاره د حساب کتاب د ورکولو پیاوړي کولو ته دوام ورکوي. د نوریدونکو دا و د امریکا غشر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند
سیده د امریکا جغ آشنا را دو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.